ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
خدر منوردن کو ڈیور ریڈیو تا یہ وار بیا پا خیر را لی دا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دینن دی اتوار وز کال 2015 دا اکتوبر سر رومان اٹھا دا وقت شوی دے پا پاکستان کی دا ماسخوتن اتا پا افغانستان کی دی دا ماسخوتن ونی میو دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا سہار یو لس بجی دی دا دیخ پر ونی اوڈان دی گون کے زر شویب زادا
اوز نصر کاکر
یہ وار بیا ستا سپام لگر زو دو سوخ مهم و خبرونو سر ٹکو تا
امریکایي چارواکي وایي د افغانستان کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په هسپتال سوي بمباري کې د وژل سوو کسانو د پیښې به پوره پلټنې کوي او د افغانستان عام وګړي وایي د جګړې له امله کندوز کې ستونزې لا نورې هم زیاتې سوي.
عام وګړي خلک پکې مړه کیږي او کورونه ورانېږي. دا جګړه نوره باید بس کی.
د خیبر پښتونخوا بنو کې طالب وسلوالو یو بل پښتون مشر او د ځایي امن لخکر په خوانه گڑے وجلے د طالبانو لخوا امن لخکرو مشران د وژنو لړۍ د ضرب عزب عملیاتو باوجود هم روانه ده. څېړنکاران وایي طالبانو لبا په پوره توګه ماتې ورکول وي.
کومل صفایي چې کمانو زما په خیال باندې غو فوجي تور باندې ممکن نه ده. نو زما په خیال باندې ګوره پاکستان چې څه پولیس شو هغه خو کړی دي کنه.
او شامی فعالین وایي د شام مرکزی هومس ایالت کې د روسیې جنگي الوتکو په بارونو کې لښته لږه دوه ماشومان وژل سوي. او بلې خوا هم نن د یک شنبې پر ورځ روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست یادایش د وسلوالو مرکزونه یې په هدف کړي.
قدر منوردونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د دې وزر نورو مهمو خبرونو تفصیل ته.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې شروع کوو د افغانستان څخه چې د امریکا صدر باراک اوباما ویلي امریکا د افغانستان په شمالي شرق کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان تر استعمال لاندې روغتون باندې د هوایي بریدونو بشپړه پلټنه کوي. نوموړي په پیښې د غم راځي څرګندونه کړې او وایي چې ټول حقیقتونه ترلاسه کولو وروسته به څه فیصله کوي. صدر باراک اوباما له سپینې ماڼۍ څخه جاري سوي بیان کې ویلي د دفاع وزارت د پیښې بشپړه پلټنې شروع کړې دي او انتظار کوي چې د دې پیښې حالات څه وو. د نړیوالې طبي خیریه موسسې یا د بې سرحده ډاکټرانو ادارې نن د دوشنبې پر ورځ ویلي د افغانستان له شمالي ښار کندوز څخه د مرګاني هوایي برید وروسته یې هغه ښار پرېښی دی. دغه بمبار کې په کندوز کې 19 کسان وژل سوي او روغتون تباه سوی دی. د ایم ایس ایف د اطلاعاتو یوې مشرې د ای پی خبري ادارې ته ویلي د روغتون سخت مریضان نورو هسپتالونو ته لېږل سوي او د دوی هیڅ مامور هلته کار نه کوي. په عین حال کې د دوشنبې پر ورځ سوي دغه بمبار پلټنې روانې دي چې پکې د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې 12 کسان هم وژل سوي دي.
نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا د پاکستان په سرحد اسلام آباد او پنجاب ایالت کې د پښتنو سره کېدونکو ناروا سلوک پر ضد احتجاج شوی دی او په مرکزی حکومت او د شناختی کارډونو قومي محکمې نادرا تور لګول شوی چې د زرګونو پښتنو شناختی کارډونو یې منسوخ یا رد کړي دي او اوس ورته نوي کارډونه هم نور کړي کیږي. خو د پاکستان نیمه قبایلي سیمې بنو کې د سړک غاړې خاخ یو بم په 14 کې ځایي قبایلي مشر وژل شوی او زوی جوبل شوی دی. د نیمې قبایلي سیمې فاربونو پولیټیکل چارواکو ویلي د بکخیل سیمې قبایلي مشر سعد علي خان نن د اتوار په ورځ سهار په خپل ګاډي کې بنو ته روانو چې د ټوچي خوړ سره د تیرېدو په مهال پرې د سړک غاړې خخ بم چاودلی دی. د رپورټونو تر مخه د لشکري عسکري په نوم یو تنظیم ویان عبدالله وزیرستانی په قبایلي مشر د بمی چاودنې ذمواري قبوله کړې ده. د دې وړاندې هم د پاکستان په قبایلي نیمو قبایلي سیمو تر څنګ د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې د امن لښکرو او کمیټو په مشرانو حملې او بمی چاودنې شوي او وژل شوي دي. د دې پیښې نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال عدنان بیټنی ناورو.
چودری په نتیجه کې غاړه په بشپړه توګه تباه شوی او پښیناس درې کسان ټپي شوي. چارواکي وایي د پیښې وروسته پولیسو ټول سیمه په خپل ولکه کې اخستې او د چار عملیات پیل کړي او د پیښې کې ټپي شوي کسان په فوري توګه بنو مرکزی روغتون ته انتقال کړي. کورنۍ ذرایع وایي په روغتون کې د ډاکټرانو د نشتوالي له امله سعد علي خان مرګ ته غاړه ورکړې او د هغه 14 کلن زوی عبدالرحمن د صوبې مرکز پېښور ته انتقال کړي. روغتون سرچینې وایي وژل شوی مشر پراجل سوی حالت انتهایی شدید و زکای مرگ تا غاره چشله. سعد علی خان در نیمه قبایلی سیمه ایفار بنو باکا خیل سیمه یو با اصر مشر شماراله که ده او تیر شوی کال 2000 شیه و سلافانو پسی دا امن لش کار جوڑ کھڑه و او پا ورستو یکش دری زلا پر هدفی حمله تر سر شیه و خو تیپی که دو سخه پورده چه نقصان نو رسا ولی. دی برید پلا مجلسی اسکری و سلافانی دلی پا غاره آخسته باید اویلسی چیل تیر ایویلندی مدیر هسته دا قبایلی سیمه دا باجور سخه در وزریستانه په قبایلي مشرانو حمله توندې شوې دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د اتوار پر ورځ اسرائیلي پولیسو ویلي د یو فلسطینی تن لخوا په چړو د دوو اسرائیلیانو د وژنو او د دوو جبل کولو پیښې وروسته د یروشلم زوړ ښار ته د خلکو تګ راتګ باندې پابندي لګولې ده. د دوو ورځو دغه بندیز له وجې به هغه فلسطینیان نه اغېزمن کیږي څوک چې په زوړ ښار کې ژوند، کارونه او سبقونه وایي، خو د غربي یروشلم خلک به زوړ ښار ته نه پرېښودل کیږي. همدغه شان یو بل بندیز کې به د 500 کالو نه کم عمر سړي د الاقصی جومات حساسو برخو ته نه پرېښودل کیږي. په یروشلم کې پولیسو ویلي د خالی په ورځ د چړو په دغه حمله کې یو خاوند، دغه ښځه او یو ماشوم چې د جماعت په خوا کې روانو په نښه شوي حمله کوونکي دغه کسان څو وارې په چړو وهلي دي، چې پکې دغه پلار او یو بل نږدې ولاړ تن وژل شوي او مور او ماشوم لا ژوبل دي. د پولیسو ویان دی ویلي چې حمله کوونکي بیا په ژوبلو کې د یو تن نه وسله اغستې او په پولیسو یې ډزې کړي دي. د پولیسو په ځوابي ډزو کې دغه 19 کلن تن حلابي وژل شوی دی.
شامی فعالین وای مرکزی هومس کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لښتلجه دوه ماشومان او یو شپانه وژل سوي. د دغه فعالینو مطبوعاتي څنګه وای د تبلیسي په شار او اطرافو کې لس هوایي حمله سوي. د ډلې لخوا جاري سوي یو ویډیو کې څرګندېږي چې د بمباریو له امله خلک په ورختای سره اخوا دیخوا منډي وهي. بلې خوا هم نن د یک شنبه پر ورځ روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست یادایش د وسلوالو په مرکزونو بمبارونه کړي او ادعا کوي چې د بمبارونو له امله د ترګري ډلې مرکزونه او اډانې اورانی کړي دي او لوجستیکي ملاتړ یې هم اورمات کړی. په دې باب نور حال وړاندې کوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکاره سمینه احسن.
د روس دفاع وزارت بیان وای روسی جنگی جاسونو په تیرو سلی رشتو ساتو کې د دولت اسلامي داعش لس زیونه په هدف کړی دي. په دې زیونو کې تربیتی کیمپونه، د وسلې ګودامونه او کمانډ مرکزونه شامل دي. د غزیاتره حمله په مغربي شام کې د ادلی په صوبه کې شوې او ځینې پکې په رقه کې هم شوې دي. په برتانیا کې د شام په انساني حقوقو نظر ساتونکو تنظیم وای د اتوار په ورځ هم د ادلی په جنوب کې هومس او حما کې ځینې روسی هوایي حمله شوې. د خالی په ورځ روس ویلی وو چې خپل فضائي کمپین به نور زیاتی، د دې باوجود چې مغربي حکومتونه پر روس تنقید کوي او سوالونه اوچتوي چې د روس جټ جازونه په هغه یاغیانو بمباری کوي څوک چې د صدر اسد مخالفه دي، نکه د دولت اسلامي وسلوال. د اتوار په ورځ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو وار بیا ویلي هغه د داعش پر ضد جګړه کې د روس د امداد هرکلی کوي، خو دا هم ده چې په سیمه کې د امن لپاره به د اسد د حکومت په ځای د بلې کمی لارې ضرورت دي. کیمرون د برتانیې بی بی سی ته ویلي هغوی د اسد قصاب ملګرتیا کوي چې اشاره یې روس ته وه، او دا به سیمه کې بې ثباتي نوره زیاته کړي چې تندروي او ترهګري ورسره وده موندلی شي.
په ایران کې د پارلمان سپیکر د پارلمان په غړو ژغ کړی چې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي لوزنامې په باب دي زر فیصله وکړي. له دغه لوزنامې څخه به ایران خپل نیوکلیایي فعالیتونه ودروي او په بدل کې به نړیوال بندیزونه لرې کړل سي. د ایران سرکاري خبري اداره ایرنا وایي علي لاریجانی نن د یک شنبه پر ورځ د پارلمان غړو ته ویلي چې څومره د لوزنامه ځنډیږي همدومره ودوی ته زیان رسوي.
د ګواتیمالا پایتخت سره نږدې په غټه کچه خټانو خویدو کې د مړو شمیره شپږ اتیاو ته رسېدلې ده. امکان څرګندېږي د مړو په شمیره کې زیاتوالی راشي. تر اوسه خواوشا 350 کسان بېدره کړي. چارواکي وایي د درنو باران وروسته د تجارت په شپه د ناڅافي خټانو خویدو له وجې 115 کور نوران شوي دي. چارواکي وایي دا امکان ډېر کم دی چې د خټانو لاندې څوک ژوندې پاتې وي.
په چین کې چارواکي وایي د هیواد په جنوبي برخه کې د یک شنبه پر ورځ د یو زورور طوفان له امله مځکه ښویېدلې او په زرهاو کسان یې کورونو پرېښودلو ته مجبور کړي. د چین د هوا پیژندنې ملي اداره وایي طوفاني بادونه د 180 کیلومتره پر رفتار چلیدل او تر 280 ملي متره پورې باران یې په ځینې سیمو کې اورولی دی.
د امریکا په خوانی خارجه سیکرټری او د روانو صدرتی ځغل کاندې د هیلری کلینټن تیر شپه د امریکا مشهور ټی وی پروګرام سچډی نایټ لایف کې برخه اخیستې ده. پکې د مزاحیه اداکاري کې سره د بارټینډر یا ساقي په توګه کار کړی. میمن کلینټن په دغه پروګرام کې د ریپبلیکن ګوند صدرتی کاندې ډونلډ ټرمپ خاکه هم وړاندې کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو خبري خبرونه ته ل واشنگتن ډي سي څخه وژیست. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې وردل، د امریکا صدر براک اوباما ویلي امریکا د افغانستان په شمالي شهر کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان تر استعمال لاندې روغتون باندې د هوایي بریدونو بشپړه پلټنه کوي. نوموړي په پیښه د غمرازي څرګندونه کړې او وایي چې ټول حقیقتونه ترلاسه کولو وروسته به څه فیصله کوي. بلې خوا د نړیوالې ادارې یا د بې سرحده ډاکټرانو ادارې نن د دوشنبې په ورځ ویلي چې د افغانستان له شمالي شهر کندوز څخه د مرګاني هوایي برید وروسته یې هغه شهر پرېښی دی. نور حالم په تیره خپرونه کې زموږ له همکار محمد اکرام څخه په دې باب پوښتلی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د بی پولی ډاکټرانو تنظیم د افغانستان کندوز ښار کې په خپل هسپتال شبي امریکایي هوایي بمباری په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د ایم ایس ایف په نوم خلکو ته ویړیا علاج ورکوونکي هسپتال په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله د نړیوال بشري قانون ډېره غټه خلاف ورزي ده او د ائتلاف نه غوښتنه کړې ده چې د خالی په سهار کندوز باندې شبي هوایي بمباری پوره او صفا پلټنې وکړي. د بی پولی ډاکټرانو تنظیم صدر مینی نیکولای ویلی دوی د نړیوال ځواکونو نه د دغه هوایي حمله د پلټنو پوره شفافیت غوښتنه کوي. نو مبړی ویلی دوی د منلو ته تیار نه دي چې دا بوګنون کې او غمژنه پیخه دي په جنگ کې په غلطۍ سره شبي یو ګام او بللې شي. دغه تنظیم دا تورونه رد کړی دي چې ګنی د هوایي حمله په وخت طالب یاغیان په هسپتال کې موجود وو. ایم ایس ایف په خپل بیان کې ویلي چې دغه هسپتال د سهار 8 منټه د پاسه 2 بجو نه تر پو باندې 3 بجو پورې د 15 منټه په وقفو سره سو سو زله او په صحیح نه خوښته شوه دي او د دې سره خوا کې ودانو ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلې. ایم ایس ایف دا هم ویلي دي چې دوی نه صرف افغان ځواکونو ته بلکې نړیوال ځواکونو ته او ټولو ډلو ته د دغه هسپتال پوره زه خو دلو چې په کوم ځای کې د دوی هسپتال دی.
او محمد اکرام کدار ته وځي چې امریکا او نړیوال ائتلاف په دغه برید باندې څه وایي؟
د یو شمیر ځایونو نه په دغه حق لباندې عکس العمل مخې ته راغلی دی. د امریکې صدر براک اوباما د خالی پورس په دغه پیښه باندې سخت خفقان او تازیت سرګن کړی دی او ویلي دي چې دوی په دغه پیښه باندې سخت خفه دي چې د عامو خلکو ژوند پکې تله دی او د دې سره سره هغه خلک چې خلکو ته علاج او سہولتونه ورکول. د امریکای د دفاع وزیر ایش کارټر هم ویلي دي چې د اغیزمندو خلکو لپاره دعا کوي او په خپل هم په دې باندې خفه دي او ویلي چې دغه پیخي پوره پلټنې روان دي او د افغانستان د حکومت سره په دغه لړ کې مرسته هم کوي. افغانستان کې د امریکای ځواکونو کمانډر جنرال جان کیمبل هم وعده کړی ده چې دغه پیخي پوره پلټنې کوي چې څه شوي دي او دا به معلومه وي چې دا ولې شوي دي. نوموړي ویلي دي چې امریکایي ځواکونه به په دغه هیواد کې افغان ملګرو ته مرستې او مشورې جاري ساتي چې قندوز ښار د طالب یاغیانو نه صفا کی. صدر اشرف غنی هم په دغه پیښه باندې سخت خفقان سرګن کړی دی او په یو بیان کې ویلي دي چې د جان کیمبل سره په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي او جان کیمبل ورته د دغه پیښې پوره وضاحت هم کړی دی او هغه ته تعزیت هم کړی دی. د سور صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان کې د دغه پیښې سختې غندنې کړې دي او ویلي دي چې په سخت سم حالاتو کې هم یو طبي مرکز یا هسپتال په نخښه کول په کار نه دي او نه دا د منلو وړ دي په سخت سم حالاتو کې هم. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هم د دغه پیخي سخت غندنه کړې ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د
اردونکو دا ډیوه ریډیو ته خبرونه اردونکو په داسې حال چې په کندوز کې د طالبانو د حمله وروسته افغان عسکرو چې کوم دی دغه سیمه یا هغه ولسوالۍ طالبانو نیولې وي هغه بیرته د طالبانو نه اغستې دي. د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم داسې رپورټونه دي چې طالبانو ځینې ولسوالۍ قبضه کړې دي. په کندوز کې تازه حال څه دی او دغه نورو ولسوالو حال مو یو څو شېبې وړاندې د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات نه پوښتلی و. ستاسو پام مو درګرځو.
افغان چرواکی وایي چې دوی د کندوز ښار د تصوی عملیات چې دي هغه ډېر چټک کړي دي او ډېر پام کوي چې هلته ملکي خلکو ته پکې زیان ونه وړي. ځینې خلک دا شکایتونه وکړل چې کندوز ښار باید نور دلته د کومې ځای په ځای نښتي چې روانې دي دا پای ته ورسیږي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې تېر ځل به د کندوز ښار حالت عادي حالت سره وګرځي. دوی دا خبره هم وکړه چې دوی ډېر زیات زور ځکه نه شي کولای چې افغان جمهور رئیس خپلو نظامي قمندانانو ته امر کړی دی چې په احتیاط سره قدمونه واخلي تر څو ملکي خلک چې دي هغوی ته زیانونه پکې وانه وړي. نو اوس د تېرې ورځې په پرتله حالات یو څه ښه شوي دي خو بیا هم هغه کورنۍ چې هغه بې ځایه شوي دي له خپلو کورونو وتي دي هغه خپلو کورونو ته تر ډېره نه دي ستنې شوي.
کمال سادات سره د ننګرهار، تخار او بدخشان نه هم داسې رپورټونه راغلي چې طالبانو دغلته ځینې ولسوالۍ نیولې دي. د دغه ایالتونو یا ولایتونو چې کومې سیمې طالبانو نیولې وي د هغې په هکله لږ لږ تفصیل زموږ اردونکو ته وړاندې کوي.
اصلا که خو د تخار چې د بدخشان کومې ولسوالۍ چې اردو ولسوالۍ هغه هم طالبانو نیولې ده او تر اوسه پورې ورسره ده. د بغلان ولایت نه رپورټونه وایي چې دلته د طلا او برفک ولسوالۍ چې ده هغه بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. همداشان داسې رپورټونه هم دي چې د کوهستانات ولسوالۍ په سریپول کې چې وه هغه هم څو بله ورځ طالبانو نیولې وه. د افغان ځواکونه وایي چې هغه اوس افغان ځواکونو ته بیرته په لاس ته ورغلې ده. د کندوز په اړه کندوز ته یو ځل بیا ورځم. هغه داسې چې دلته د سې میاشتې ټولنه د افغان مهاجرینو وزارت چې دی د مهاجرینو او د بیرته رسنیدونکو کډوالو وزارت چې دی هغوی دا خبرې کوي چې هلته یې له بې ځایه سوو سره مرستې پیل کړې دي. یو شمېر د مرستې رسولې دي او نورو ته به هم خپلې مرستې ورسوي.
ډېره مننه کمال سادات ستاسو.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
دا واشنگتن دی او خبری خبرونه له ډیو ریډیو څخه اوري. کډر من اوریدونکو یو ری بیا زو د کندوز لوري ته چیرې چې افغان چارواکي وایي هغه شاري له طالبانو څخه بیرته نیول دي خو په اطرافو کې اوسم راپورونه دي چې خلخل جګړه روانه ده. په کندوز کې عادي خلک وایي چې د جګړې له امله په کندوز کې ستونزې لا نورې هم زیاتې شوې دي. د خلکو د خبرګونز مش خبريال کمال خټک راغونډ کړي او ریډیو ته تاسو پام راګرځو.
زما نوم عبدالولی ده. د کابل د ښار اوسیدونکي پارلمان کې له تعصب نه ډکې خبرې وشوې. دغه ته په کار نه ده چې څوک تعصب نه ډکې خبرې وکړي. په کندوز کې دغه اوس دستي حالت څه کم جریان روان ده نو دا څه خلک حکومت شو چې عوام خلک رانیسي په یو نوم په بل نوم باندې، یا بندیخانه کې اچي یا شخصي بندیخانه یا حکومتي بندیخانه. دغه ته په کار نه ده چې څوک عوام سره په دا رقم سلوک یا دا رقم رفتار وکړي.
د نړیوالو ځواکونو نه موږ دا هیله لرو چې بمبار دی اول نه کوي او که بمبار کوي نو عام ولسی وګړو ته دې پام کوي چې ټول ولسی وګړي بس ټول ختم کړي و نو احتیاط دې کوي. او تیر ظلم د بی پولې ډاکترانو وژلي و نو هیله ده چې پاینده کې د ولسی وګړو سره ډیر احتیاط وشي.
مدني ټولنه دا غوښتنه کومکونه د کندوز خلکو سره کوي. موسسو د غونه غیر غونه کومکونه غواړي چې د کندوز خلکو غریب بیچاره سره د کومکونه کې دغه غدوی کوي.
منګه طالبانو حکومت نه دا غواړي دا جګړه نوره بس کی عام وګړي خلک پکې مړکیږي او کورونه ورانیږي دا جګړه نوره باید بس کی د جنگ په ځای باندې د سولې خبرې حل کی جنگ د حل لار نه ده او نو وطن په دې باندې جوړیږي
کندوز د خلکو سره د ارڅ همکاري وکي هم د خوراکي هم د ویني هم د ډاکټري په حساب د ارشي په حساب باید د غو سره همکاري وکي ته ما د غوندو ډاکټرانو نه خارجي او داخلي مثال د ما د غوښتنه ده چې دوی سره کومک وکي او د واغان او اندار شي مرسته ور سره وکي همغه ورونه دي همغه وطن خلک دي
او بس تجارانو نه دا خواهش ته چې لا د ګوندوز خلکو سره لیک مرسته وکي اول ته یو ډوډۍ په 50 روپیا ده چې کم مال وړیل ته خرڅې نو دا د ونه کی چاغه پګړه باندې خرج کی پخپل سر باندې خرج کی یا هغه نه کچ کول شي کتاوان کی کګټه کی بعد دی وخت کګټهونه کی ول چې زمو آل ته کم افغانان چې زمو غورونه دي هغه په مشکلات کی بند کاروبار نشي کوله
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا مقدر مرودونکو په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي امن پارټۍ لخوا د پاکستان په سرخال اسلام آباد او پنجاب ایالت کې د پښتنو سره کېدونکو ناروا سلوک پر ضد احتجاج شوی دی سره دی د شناختی کارډونو قومي محکمې نادرا پر ضد هم احتجاج شوی دی چې دوی د زرګونو پښتنو شناختی کارډونه رد کړي یا منسوخ کړي دي اوس ورته نوي کارډونه هم نور کړی کیږي قدر منوردونکو دغه منسوخ شوي کارډونو شمیره نږدې 1.5 لک او دغه چې کومه مظاهره شوې ده احتجاج شوی دی ته د پښتونخوا ملي امن پارټۍ مشر محمود خان چکزی په شمول لونو مشرانو هم وینا کړې ده تفصیل اورو د ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې
پایتخت اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا د پنجاب ایالت په بیلابیلو سیمو کې د خوښه 1.5 لک پاکستانی پښتنو د شناختی کارډونو د بلاک کېدو او ورسره د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر څخه د سونو پښمیره کې دغلته د میش پاکستانی پښتنو د بې دخله کولو پر ضد یو احتجاجي مظاهره وشو احتجاجی مظاهرې لراغلي خلکو په لاسونو کې بینر پورته کړی وي چې پرې د پنجاب ایالت خلاف شعارونه درجو او دوی په دې موقع صدا سینارې وهلې دغه احتجاجي مظاهره تخپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی ویل چې پاکستان کې د پښتون خلاف یو د کرکې رویه خپل کړې شوې ده او چې څوک پټکي تړي او پښتون وي نو هغه تر هغه بلل کیږي
موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د فیصله کړې ده چې موږ هیڅ د اختیار نه ورکو چې دا یې پښتون زوروي یا به تنګوي یا به پجیل کې اچي یا به څنګه دغه تراچي د کلو باس دا خپل خسته خراب شو
په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر خاغلی عثمان کاکړ ویل چې په آزاد کشمیر کې مقامی انتظامی خواو شاش پک سوا پښتنو کورنو ته د علاقې نه د وتلو حکم ورکړی دی دی په اردو ژبه کې صدا سی وایي دی وای چې د پنجاب ایالت په تعلیمي ادارو کې هم د پښتنو بچو ته د تعلیم ترلاسه کولو حق نه ورکړي کیږي بازارونو ته پښتانه نشوته او د هر یو کس نه انتظامی او پولیسو کارډونه اغستې دي پنجاب کې پښتانه د سونو کلونو راهسي اوسيږي او د اربونو روپو جایدادونه لري دی احتجاجی مظاهرے تے دا کشمیر او پنجاب دا بیلا بیلو علاقوں ہم پختانہ راغلی وو چې پکې چا د شناختی کارڈونو د بلاک کېدو خبرې کولې، نو چا د کشمیر څخه په زور د پښتنو د بے دخله کولو د معاملې جړه جړلا. د جنگ څخه راغلی حاجی جمیل خان ڈی و ریڈیو ته په دې موقع صدا سی ویل،
نن دې د مخ سره جګ سره چې ته پښتون یې، مګر دغه ملک مو پیدا ونی یو، دغه ملک پیدا شونی یو، اوس په چکوال کې اوسو. د 74 کارټونه دي، د 1960 د میسل دي، د 1917-18 د ماده دادې کاغذونه دي، جنگ دي. 1917 د انګریز د دوران پاکستان جوړ شو، 1947 کې د ما پیدایشت دي، 1946 نن دې ماته چې ته پٹھان پٹھان کا کارڈ بلا کے دا کارڈ دې په وخت کې ولې راکاو، دا ډومیسیل ولې راکاو.
یو بل کس ډیو ریډیو ته وای چې د تیر شپږو کالو راهسي د دې د کور او د بچو ټول شناختی کارډونه بلاک کړی شوی دی.
شپږو وکلا کې چې د ماشه نختیانې بلا کړی دی، په بچان مې دغه سره ګرځي، په دې تعلیم ټول را خراب کړو، څوک په نام کې سبقونه پرې خوڅا په شپږم کې پاتې شو ټول دغه.
د احتجاجي مظاهره په اخره کې خاغلی محمود خان اچکزي ویل چې پښتون قام پر ضد چنن کوما رویه خپل کړی شوی دا د پاکستان د بربادۍ رویه ده. د په اردو ژبه کې وای، د پاکستان چارواکی غواړي چې پښتانه د کشمیر څخه اوزي او کو غواړي نو د پاکستان به هم پریک دی. خو یو خبره پای ته رسیدلې ده، او هغه دا چې د پښتنو نه بغیر پاکستان په خپل ځای قائم نشي پاتې کېدی. که څه هم دغه احتجاجي مظاهره کې په سوونو خلکو ګډون وکړو او د حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې، خو د مرکزي حکومت لخوا کم چارواکي د پښتنو د شکایتونو او دریځونو اورېدو لپاره را نغلل، او دغه شان دا مظاهره خوره شوه. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا گلا وقدر منا وردن کا اوسا ہم پا دی خبرونا کی واقس آوی دی دا روختیا پا باب دا معلوماتو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په انساني بدن کې د اوسپنې مقدار که کم سي نو انسان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کیږي، او همدغه علت دی چې بیا د دې له کموالي څخه انسان د ستړیا سره مخ وي، ډیر کار نسی کولی او مخ یې هم ژر ژر وي، او دا بیا په خاصه توګه هغه حامله ښځو کې دا ناروغي راځي چې د خپل خوراک ډیر زیات خیال نه ساتي. په دې باب د وایس آف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکار فوزیه انجم وړاندې کوي.
انیمیا یا په وینه کې د آیرن یعنی د اوسپنې کمی د یو بنده د بدن په وینه کې د ریډ بلډ سیلز یا د وینې په سرو خلیو کې کمی راولي، او له دې وجې د ځینو نورو بدو اثراتو سره سره یو تکلیف دا هم بنده ته پیدا شي چې هر وخت ستړی ستړی وي. هر کله چې په کمبوډیا کې دا تکلیف ډیر عام وو، او بیا امیدوارو ښځو دپاره خو په خپله هم او پیدا کېدونکو ماشومانو دپاره هم ډیر د نقصان باعث وو. لا دا چې د دې تکلیف له سببه به د امیدوارو ښځو ماشوم اکثره د وخت نه وړاندې ضایع هم شو. نو د کمبوډیا او کینیډا څېړنکارانو د دې سیز د تابعیا دپاره کار شروع کړو، او یو د اوسپنې نه جوړ داسې کب یا مهی په برابرولو کې کامیاب شو چې هغه د څه خوراک پخولو په وخت د هغې لوښي په تل کې کېښودی شي چې دا خوراک پکې پخیږي. نو دغه خوراک کې د کب نه داسې د اوسپنې دار په پخلی کې شامل شي چې هغه د دې د خوړلو والے بنده د وجود د اوسپنې د کمی د پاره خوي. رو رو دغه د اوسپنې کب لکی آیرن فیش نوم بیا موندو، او د دې لکی آیرن فیش استعمالونکي یو خزا وای چې زبا همیشه ډیر ستړي ستړي وم، خو چې د دې اوسپنې نه جوړ کب استعمال مې شروع کړو نو په لګه لګه مې د وجود طاقت سیوا کېدل شروع شو. ډیوت هایم چې د لکی آیرن فش آپریشنل مینیجر دے وای چې دا لکی آئرن فش د دوباره پکار راوستل شوی اوسپنې نه جوړیږي، بس $15 بیا لري او تر 5 کالو پورې استعمالې دی شي. ورسره زیاتوي، زه تمه لرم چې دا لکی آئرن فش به د نړۍ په هغو ټولو سیمو کې لامبو وهي چرته چرته چې د اوسپنې د کمی تکلیف موجود دی. د لکی آئرن فش جوړونکي اراده لري چې دا فائدہ مند د اوسپنې نه جوړ کب په نړۍ کې عام کی، او پر راتلونکو 5 کالو کې تر 100 لک کورنۍ پورې دغه کب ور ورسوي.
پاکستانی خزو کوم میدان گټلې
شزی چری ناکام دی
خزی ولی د زور زیاتې نه خجوریږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پروس بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروي واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانوردن کو ڈیو ریڈیو تیو بیا پا خیر را لی نن دی توار روز کال 2015 دا اکتوبر سلورا منیٹا دا وقت شوی دے پا پاکستان کی دا ماسخوتن اتنی می افغانستان کی دا ماسخوتن اتاو دلتا واشنگتن ڈی سی کی دا سحر یو رسنی بجیری دا خبرونی وړاندې کون که ازا شویب زاده
او زا نصر کاکا
یو واری بیا غوکشی دا مهم خبرونو سر تکوتا
امریکایی چارواکی وای دا افغانستان کندوز که دا بیسر حد دکترانو پاس پتال سوی بمباری که دا وجلسو کسانو دا پیش با پورا پلچنی کوی او دا افغانستان عام وگری وای دا جگری لامل کندوز که ستونزی لا نوری هم زیادی سوی
عام وگری خالک بگی مڑکی گی او کورون اورانی گی دا جگره نور باید بس کی
د خیبر پختونخوا بنو کې طالب وسلوالو یو بل پختون مشر او زاید امن لخر په خوانې غړې وجلې طالبان له خوا د امن لخر او مشران وجنې د لړۍ د ضربیز عملیاتو باوجود روانه ده څرنګکران وايي طالبان له با په پوره توګه ماته ورکول وی
کومل صفای چې کمدانو زما په خیال باندې غو فوجي تور باندې ممکن نه ده نو زما په خیال باندې ګورې پاکستان چې سکول شو هغه خو کړې دي کنه
او په شام کې د بشري حقوقو سازمان وایي مرکزی همسی ایالت کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي دي او بلې خوا روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست یا داعش وسلوالو مرکزونه په هدف کړي
او اوس خوښ شي د دې خبرونو تفصیل ته
د امریکا صدر باراک اوباما ویلي امریکا د افغانستان په شمالي شهر کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان تر استعمال لاندې روغتون باندې د هوایي بریدونو بشپړه پلټنه کوي نوموړي په پیښې د غمرازۍ څرګندونه کړې او وایي چې ټول حقیقتونه ترلاسه کولو وروسته به څه فیصله کوي صدر باراک اوباما له سپینې ماڼۍ څخه جاري سوي بیان کې ویلي د دفاع وزارت د پیښې بشپړه پلټنې شروع کړې او انتظار کوي چې د دې پیښې حالات څه وو بلې خوا د نړیوالې طبي خیریه موسسې یا د بېسرحد ډاکټرانو ادارې نن د دوشنبې به فروز ویلی د افغانستان له شمالي شهر کندوز څخه د مرګاني هوایي بریدو وروسته هغه شهر پرې شې دی دغه بمبار کې په کندوز کې نونس کسان وژل سوي او روغتون تباه سوي دی د ام اس اف د اطلاعاتو یوې مشري د ای پی خبری ادارې ته ویلي د روغتون سخت مریضان نور هسپتالونو ته لېږل سوي او د دوی هیڅ مامور هلته کار نه کوي په عین حال کې د دوشنبه پر ورځ دغه بمبار پلټنې روانې دي چې پکې د بې سرحد ډاکټرانو د ډلې 12 کسان هم وژل سوي وو
نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عامه پارټۍ لخوا د پاکستان سرحد اسلام آباد او پنجاب ایالت کې د پښتنو سره کېدونکو ناروا سلوک پر ضد احتجاج شوی دی په مرکزی حکومت او د شناخت کارډونو قومي محکمې نادرا تور لګول شوی چې د زرګونو پښتنو شناخت کارډونه یې منسوخ خیرت کړي او اوس ورته نوي کارډونه هم نور کوي اخوا د پاکستان په نیمه قبالي سیمې اف آر بنو کې د سړک غاړې خښ یو بمي چاودنې کې ځایي قبایلي مشر وژل شوی او زوی ژوبل شوی دی د اف آر بنو پولیټیکل چارواکو ویي د بکهخېلو سیمې قبایلي مشر سعد علي خان نن د اتوار په ورځ سهار په خپل ګاډي کې بنو ته روان و چې د ټوچي خوړ سره د تېرېدو په مهال پرې سړک غاړې خښ بم چاودلی دی د رپورټونو تر مخه د لشکر عسکري په نوم یو تنظیم ویان عبدالله وزیرستانی په قبایلي مشر د بمي چاودنې ذمواري قبوله کړې ده د دې وړاندې هم د پاکستان په قبایلي او نیمو قبایلي سیمو تر څنګ د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې د امن لښکرو او کمیټو په مشرانو حملې او بمي چاودنې شوي او وژل شوي دي
شامی فعالین وای مرکزی همس ایالت کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان او یو شپانه وژل شوي دي د دغه فعالینو مطبوعاتي څانګه وای د تبلیسي په شار او اطرافو کې لس هوایي حملې شوي د ډلې لخوا جاري شوي یوه ویډیو کې څرګندېږي چې د بمباریو له امله خلک په وارخطایي سره اخوا دیخوا منډې وهي بلې خوا هم نن د یک شنبې پر ورځ روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست یا داعش د وسلوالو مرکزونه بمبار کړي دي او ادعا کوي چې د بمبارونو له امله د ترګري ډلې مرکزونه او اډانې ورانې شوي او لوجستیکي ملاتړ یې ورمات کړی دی.
د اتوار په ورځ اسرائیلي پولیسو ویلي د یو فلسطینی تن لخوا په چړو د دوو اسرائیلیانو د وژنو او دوو جوبل کولو پیښې وروسته د یروشلم زوړ ښار ته د خلکو تګ راتګ باندې بندیز لګولی. د دوو ورځو په دغه بندیز له وجې به هغه فلسطینیان نه اغېزمن کیږي څوک چې په زوړ ښار کې ژوند، کارونه او سبقونه وایي، خو د غربي یروشلم خلک به زوړ ښار ته نه پرېښودل کیږي.
په ایران کې د پارلمان سپیکر د پارلمان په غړو ژغ کړی چې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي لوزنامې په باب دي زر فیصله وکړي. د دغه لوزنامې څخه به ایران خپل نیوکلیایي فعالیتونه ودروي او په بدل کې به نړیوال بندیزونه لرې کړل سي. د ایران سرکاري خبري اداره ایرنا وایي علي لاریجاني نن د یک شنبه فروز د پارلمان غړو ته ویلي چې څومره د لوزنامه ځنډیږي همدومره ودوی ته زیان رسوي.
د ګواتیمالا پایتخت سره نږدې په غټه کچه خټانو خوېدو کې د مړو شمېره شپږتیا او تر رسیدل امکان څرګندېږي د مړو په شمېره کې زیاتوالی راشي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دی و ریډیو د قدر من اوردونکو روان کال په حج کې په مینا کې د ټیل نا ټیل پیخه کې د سعودي چارواکو په وینا وسوا یو کم او یا حجیان مړ شوي دي، خو د نورو هیوادونو چې کم حجیان راغلي وو په دغو کې زیاتره هیوادونو وایي چې دغه شمېره سیوا ده. او د دې سره غربي مطبوعاتو هم بېلابېلو رپورټونو کې د چارواکو د خولې وایي چې په مینا کې په دغه ټیل نا ټیل کې د وژل شوو خلکو شمېره د زرونه هم سیوا ده. د دغه پیښې وروسته ایران او ځینې نورو هیوادونو په سعودي عرب په حکومت باندې نیوکې کړې دي او په حج کې د بد انتظامۍ په سر یې د سعودي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نړۍ او مسلمانانو هیوادونو نه بخښنه وغواړي. په نړیوالو مطبوعاتو کې په دغه خبره باید په دغه موضوع باندې یو شمېر تفصیلي رپورټونه او څېړنې هم را روانې دي. دغه خلاصې او سوشې به وړاندې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کړې و. ستاسو پام ته راګرځو.
حج په موقع مینا کې ټیل ماټیل په وخت د مړو شمار او د سعودي عرب د انتظام په حق له حجان خپل او نړیوال مطبوعات او چارواکي سخت نیوکه کوي. د ټولو سخت بیان د تهران لخوا راغلي. نن ایران ته د رسیدلو یو سل سلور کسانو جنازي شوی او ایران وای د دوی لک تر لګه سلور سبا سلور شپې ته وګړي په دغه پیخه کې وژل شوی. مهر خبر ایجنسی د ایران د دفاع وزیر بریګیډیر جنرال حسین دهقان لخلی وای د مینا پیخه د سعودي حکمرانانو د بد انتظامی او نالایکۍ له وجې رامخته شوی. د تهران چارواکي وی سعودي عرب دی د دوی مړی دوی ته ډیر په احترام واپس ورکړي. د پیښور یو حجی اختر منیر وای کوم ځای کې چې پیښه شوې دغه ته لارې جدا کېدلې او ډیر زیات پولیس په دې ځای ولاړ وو. د مړو په حق له د شمیره هم کړه نه ده.
او زمونږ د وطن خلک هم په دغه ځای کې مزدوري کوي. زمونږ د دې کندي زمونږ د دې علاقې هغه تقریبا چې د 10,000 نه زیات کسان مړه دي. اوس درې بجې ما ته ملګري ټلیفون کړی چې اوس هم کانټینر د مړو نه ډکې دي او د هسپتالونو مخې ته ولاړې دي کانټینر. هغه کانټینر په کومو کانټینرو کې به چې هغه قربانۍ غوښه خلکو وړه.
دا خبرې اختر منیر د ډیو ریډیو سره څو ورځې وړاندې کړې وې. سعودي چارواکي وایي د مړو شمېر 9,900 دی او وایي د بدرکه شوي او د مړو د پیژندلو لپاره یې د ډي ان ا ټیسټ شروع کړی. د مطبوعاتو تر مخه د سلیریش ملکونو د مړو شوي کسانو شمېر که راغونډ شي نو هغه خپل د زرو نه زیات دی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې ورځپاڼه کې خبریال فهد حسین د مطبوعاتو له خولې منا کې د مړو شوي کسانو شمېر د 4,000 نه زیات ښایي. فهد حسین د پاکستان په حکومت هم نیوکه کوي او وایي د اطلاعاتو محکمې د پاکستان ټیویانو اخبارونو ته هدایت کړي د داسې خبرونو د ډډه وکړي په کوم کې چې د مینا پیخه د سعودي چارواکو بد انتظامی بلل کیږي. اخوا سعودي چارواکي وایي دوی د پیخه پلټنه کوي او د پیخه په سر د سیاست نه دی ډډه وکړي شي.
دا واشنگتن دی او خبری خبرونه ته لا وایس اف امریکا جوبر ریډیو څخه غوږی است. زو د شام ولوري ته چیرې چې د بشري حقوقو فعالینو وای مرکزی همسیالت کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان او یو شپانه وژل شوي. د دغه فعالینو مطبوعاتي څنګه وای د تبلیسي په شار او اطرافو کې لس هوایي حمله شوي دي. بلې خوا هم نن د یک شنبه پر ورځ روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست هدایت د وسلوالو په مرکزونو بمبارونه کړي او ادعا کوي چې د بمبارونو له امله د ترګري ډلې مرکزونه اډانی او لوجستیکی ملاتړی ور مات کړی دی. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورت کې زموږ همکار سمینه احسن وړاندې کوي.
د روس دفاع وزارت بیان وای روسی جنگی جاسونو په تیرو سلی رشتو ساتو کې د دولت اسلامي داعش لس زیونه په هدف کړی دی. په دې زیونو کې تربیتی کیمپونه د وسلې ګودامونه او کمانډ مرکزونه شامل دي. د غزیاتر حمله په مغربي شام کې د ادلی په صوبه کې شوې او ځینې پکې په رقا کې هم شوې دي. په برتانیا کې د شام په انساني حقوقو نظر ساتونکو تنظیم وای د اتوار په ورځ هم د ادلی په جنوب کې هومس او حما کې ځینې روسی هوایي حمله شوې. د خالی په ورځ روس ویلی وو چې خپل فضائي کمپین به نور زیاتې د دې باوجود چې مغربي حکومتونه په روس تنقید کوي او سوالونه اوچتوي چې د روس جټ جازونه په هغه یاغیانو بمباري کوي څوک چې د صدر اسد مخالفه دي نکه د دولت اسلامي وسلوال. د اتوار په ورځ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو وار بیا ویلي هغه د داعش پر ضد جګړه کې د روس د امداد هرکلی کوي خو دا هم ده چې په سیمه کې د امن دپاره به د اسد د حکومت په ځای د بلې کمې لارې ضرورت دي. کیمرون د برتانیې بی بی سی ته ویلي هغوی د اسد قصاب ملګرتیا کوي چې اشاره روس ته وه او دا به سیمه کې بې ثباتي نوره زیاته کړي چې تندروي او ترهګري ورسره وده موندلی شي. کیمرون وویل زما دوی ته سلا ده چې سمتي بدل کړي. د خالی په ورځ د برتانیې دفاع وزیر هم ویلی وو تشپینزه فیصد روسی هوایی حمله د تندرو مرکزونه په هدف کوي. د جمعې په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما په دې خبره زور ورکړی وو چې دغه جګړه به د ماسکو او واشنگتن ترمنځ پروکسی وار یا پټ جنگ جوړ نشي. د دې باوجود چې دواړه په شام کې دوه جدا جدا ډلو باندې هوایی حمله کوي. په وایټ هاوس کې خبری کانفرنس ته صدر اوباما ویلي دا سد دوو عالمی طاقتونو ترمنځ د شطرنج مقابله نه ده او دا هم زیاته کړه چې په شام کې روسی فوزی مداخله د تباهۍ ایو تګلاره ده. صدر اوباما ویل امریکا به د داعش پر ضد شام کې خپله موجوده پالیسی جاري ساتي، د شامی روشن فکره خلکو سره به مرستې جاري ساتي، څوک چې د اسد حکومت ختمېدل غواړي او په سرحد به د ترکو سره هم یو ځای کار کوي. خو ټولو نه زیاتې هڅې به په دې لړ کې کیږي چې د دغې مسلې یو سیاسی حل راوزی. کومه بچی اسانه خبر نه خو بیا هم ناممکنه نه ده.
که غواړی د خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د اوسم ستاسو په امر راګرځو د پاکستان قبایلی سیمو په اړه رپورټونه ته. د پاکستان نیم قبایلی سیمو بنو کې نن د سړک غاړې خاخ یو بم په چاودنه کې یو ځایي قبایلی مشر وژل شوی او زوی جوبل شوی دی. د اف آر بنو پولیټیکل چارواکو ویلي د بکخیل سیمې قبایلی مشر سعد علی خان نن د اتوار په ورځ سهار خپل ګاډي کې بنو ته روان و چې د ټوچی خوړ سره د تیرېدو په مهال پې د سړک غاړې خاخ بم چاودلی دی. د رپورټونو تر مخه لشکر عسکري په نوم تنظیم ویان عبدالله وزیرستانی د دغه بمی چاودنې ذمہواری قبول کړې ده. د دې وړاندې هم د پاکستان په قبایلي نیمه قبایلي سیمو تر څنګ خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې د امن لخکر او کمیټو مشران په نخښه شوې دي. تفصیلي رپورت اورو د ډیوی ریډیو خبريال عدنان بیٹنیا.
چارواکي وایي دغه پیښه نن سهار د خیبر پښتونخوا بنو ضلع میریان سیمه کې رامنځته شوې. د وژل شوي موټر ګاډي ته ټوچي پل ته ناشتې په سړک په غاړه شخړې سي باردي توکي ور وچاودېدل. د دوی په خبره چاودنې په نتیجه کښې ګاډی په بشپړه توګه تباه شوی او پکښې ناست درې کسان ټپي شوي. چارواکي وایي د پیښې وروسته پولیسو ټوله سیمه په خپله ولکه کښې اخیستې او د چاڼ عملیات یې پیل کړي او دې پیښې کې ټپي شوي کسان یې په فوري توګه بنو مرکزي روغتون ته انتقال کړي. کورنۍ ذرایع وایي روختون شو د ډاکټرانو د نشټوالي له امله صاد علي خان مرګ ته غاړه ورکړې او د هغه دیارلس کلن زوی عبدالرحمن د صوبې مرکز پېښور ته انتقال کړی. روختون سرچینې وایي وژل سوی مشر پراژلی سوی حالت انتهایي شدید و ځکه یې مرګ ته غاړه چیرشله. صاد علي خان د ریمه قبایلي سیمې ایف آر بنو باقا خیل سیمې یو با اسره مشر شمارلی کېدی او تیر شوي کال 2010 کښې یې وسلهوالو پسې د امن لشکر جوړ کړی و او په وروستیو کښې درې ځله پرې هدفي حملې ترسره شوې وې، خو ټپي کېدو څخه پورته څه نقصان نه ورسولی. د برید پړه مجلسي عسکري وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د ډلې ویان عبدالله وزیرستاني میډیا ته ویلي حکومت په حمایه د وسله والو په ضد کاروایي ترسره کولې او په زیاته شمېره یې د دوی پلویان حکومت ته په ګوته کړي وو. باید وویل سي چې له تېرې یوې لنډې مودې راهیسې د قبایلي سیمو د باجوړ څخه تر وزیرستانه په قبایلي مشرانو حملې توندې شوې دي. دا په داسې حال چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې وسله والو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري او حکومت دعوه کوي چې د شمالي وزیرستان ضرب عضب عملیاتو پر مهال یې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی. په دې اړه مو کله چې د پوځ پخوانی یو افسر ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد نه وپوښتل چې آیا وسله وال یو وارې بیا فعاله شوي دي یا دې عملیاتو خپلې پایلې لاسته نه دي راوړې، نو څه داسې پې وژغېدی؟
کومل صفایه چې کومه ده نو زما په خیال باندې هغه فوجي طور باندې ممکنه نه ده، نو داسې بیا پوره ختمول چې کوم دي نو هغه ناممکن. نو زما په خیال باندې ګوره پاکستان چې څه پولیس شو هغه خو یې کړي دي که نه شمالی وزیرستان کے قبضے کے چلے دی میر علی ہو یا میرن شاہ ہو یا دتا خیل ہو نو دغه لکھو نہ خودی پورا عرص بے دخل کر دی خلق
اخوڑ د مسعود طالبان خان سید اور سجنا ڈالی دعوا کھڑی و شمالی وزیرستان شے پاوس سره ایمان شت سوی چے پکش پاوس تے گنا مرگ شوب لا آڑا ولی دی ڈلے ویان اعظم طارق میڈیا تا ویلی د غن شدن ماس پشن شمالی وزیرستان د تخیل تحصیل او جنوبی وزیرستان شکایت ناش دے پ ای بغریز سیمکش شوی چے پ فوزی قافلے درنا اوس پک وس وکارولا. اعظم طارق ویل دی قافلې څخه 15 عسکرو مړی او په غټه کچه وسله لاسته راوړې، خو حکومتي چارواکو تر دې وخته پورې د اعظم طارق لخوا شوو داوو چې سپینوی نه دی کړی او نه تر هغه ځایه پورې میډیا رسد کیږي چې کره او رښتونی معلومات ترلاسه کړي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرہ اسماعیل خان.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلے
شجی چری ناکام دی
خزے ولی د زور زیاتے نہ خجوڑی گی
او پ قانونی توګه خپل دفاع څنګه کولای سی
د دغو پختونو جوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل دیو پروگرام اوریدل مهیروی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کتر منو اوریدونکو د خبری خبرونه ورسته به د بل ډیو په خبرونه کې تاسو نن د پښتو ډرامو یو وتلی ستوري حبیب پانیزی خبری اوري چې د پښتو د بیلتون ډرامې چې د کوټي مرکز څخه نشر کېده د هغه یو مرکزی کردار او د چارګل په نوم یې پکې کار کاوه او وروسته یې هم دغه نوم ډیر زیات مشهور سو. د حبیب پانیزی سره به دا خپرونه تاسو له کلسوم کاکر سره اوري او اوس ځو د مومند ایجنسی ولوري ته چیرې چې زموږ خبریال هغه سیمې ته ورغلی دی د سترګو لیدلې حال د هغه سیمې راکوي او ورسره یو لایبرری حال هم راکوي، کتابتون چې په شخصي توګه جوړ شوی دی او په سیمه کې د علم تنده ماتوي. ارشد مومند دا حال په دې رپورټ کې راکوي.
د مومند ایجنسی اوسیدونکي ځوان نجیب الله کور ته ورتګ په دوران د لارې په غاړه ځای پر ځای سکولونه په بارودي موادو الوزول شوي، سړک غاړې نه ښکارېده چې کورونه هم د توپو په ګولو لګېدلي، ځینو ځایونو کې دوکانونه هم وران پراته وو. د هغه کلي میچنۍ ته د تلو په دوران دوه ځایي سکولونو کې پولیس او ملیشیا عسکرو مورچې جوړې کړې وې چې قسمه قسم وسلې پکې پرتې وې. خو ځوان نجیب الله په دغسې ماحول کې هم د خپل کور کچا کوټه کې د کلی زده کوونکو لپاره کتابتون یا لایبرری جوړه کړې او ورځ په ورځ پکې د زیاتېدونکي کتابونو شمیر ته خوشاله دی.
لایبرری زموږ سوچ داسې راغی چې موږ سره به کتابونه موږ به خپله اخیستل، موږ خو چې شوق دی د کتاب خپله چې کلم بازار ته لاړ شو نو کتاب اخلو، نو موږ سره کتابونه ډېر شی جمع شي. اوس هم یې مرګور له به مخکې ورکړی یا چا بل چا به یې وړه څوک به راغی، دو درې کتابونه مې اوچت کړو ویلې راکړه بس مې باغ په هغه سره پاتې شورا بین کړه. نو ما ویل راشه داسې کار وکړو چې دا کتابونه یو یو کس وړي چې دا همدا کتابونه چې دا ټولې معاشرې ته ورسي همدا پکې خپل سټڈی کوي بیا واپس کوي. 150 کتابونه موږ سټارټ اخیستل او اوس موږ سره په یو کال کې د 500 کتابونو وخت ته دا 500 کتابونو وخت ته دا
په قبایلی سیمو کې تر اوسه په سلګونو تعلیمي ادارې ورانې پرتې دي او د ملک نورو سیمو په نسبت پکې تعلیمي کچه هم ډېره کمه ده. خو د نجیب الله رور ګل نواز وای چې د خپلو کشرانو د علم رڼا په خورولو کې مرسته پکار ده.
قصدن آمدن به تیارو کې ساتلې شوې سیمه کې چې څومره د تعلیم ضرورت دی څومره د لایبرري ضرورت دی د یونیورسيټو د کالجونو ضرورت دی او د معاشره کې چې څومره ضرورت دی دمره په ټوله دنیا کې به بل ځای کې به ضرورت نه وي څومره چې دی پسمنده سیمه او په دې دغه کوشنو ډیر زیات د ستاینې وړ دی مونږ ته ډیر په پازیټیو ډیر په ښه نظر باندې ګورو او امید لرو چې دغه لایبرري او دغه په وجه باندې په دې قوم کې امن په دې قوم کې تعلیم په دې قوم کې صبر په دې قوم کې به اتفاق راولي.
د نجیب الله لایبرری کې د کتابونو کې خودو کوم مربوط نظام نشته. کتابونه په کورسو او میزونو پراته دي خو د کلی نه ګڼ شمېر کتاب ویونکي دلته راځي.
اسرت مې نوم دی او د دې علاقه اوسیدونکی مو د دې لایبرری سره مې جدید تیر شپږ میاشتو راځي چې د کتابونه وړم او واپس کوم مرته. زما خو ډیره په ګټه ځکه ورسې دا چې مونږ په سکول کې هغه سکولونو نصاب چې کوم هغه بڑھاو کړو دلته مونږ ته نالج یعنی دا هغه د زده کړې کتابونه ملو شو چې کوم کې مونږ نور علم حاصلولې شو په دنیا کې سر واندی په دنیا کې سکیږي. نو هغه کتابونه مونږ هغه جنرال نالج وته وي مونږ هغه تاریخ پڑھو کړو صرف د سکول د تاریخ نور چې کم چې دی هغه تاریخ مونږ نه پڑھو کړو او ټول قبایل ته مې دا خواسته چا سره چې د کتابونه دی هغه ځان سره ستور کړی دی په خپل کورونو کې خپل کتو د پاره نو هغه د عوام د پاره چې دی د لایبرری ته ورکی.
نجیب الله وای غواړي چې د لایبرری څنګ نور قبایلی علاقو کې هم جوړی کی خو دغه لپاره به ورسره د بیلابیل ایجنسو ځوانانو مرسته پکار وي. ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو مومن ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
صف امریکا دی وریډیو د سمزو بلوچستان صوبې د قدر منوردونکو ته ستمبر په 14 نیټه په د قلعه سیف الله نه چې کم 15 کارکونکي تختول شي او هغه لا تر اوسه لا درک دي او بلخوا د یو تختول شي استاد مړ په زوب ضلع کې ملاو شوی دی. قدر منوردونکو تاسو ته بدره ده کوچ بلوچستان صوبې کې د 13 دی راسه د سرکاري کارکونکو د تختونو او بیا د هغې په سر د پیسو د غوښتنو او بیا کله کله د غشانتي مشو وجودونو ملاوي دو پیخې دوام لري او وخت په وخت باندې ځای خلکو د حکومت نه د امنیت ټینګولو غوښتنه هم کړې ده. د په دې اړه تفصيلي رپورت اورو د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور نه.
دغه پیښنن لکوټ شار زخه د شمال ختیځ په لور د 350 کیلومتر په واټن باندې په جوب کې رامن سسواله د جوب د پولیسو علي رتبه مشر وویل سنن ځای خلګو دوی ته خبر ورکړي چې دلته یو مړی پروت دی چې کله پولیس ورغلن دغه مړی شار ته راوړي. د د پیژندګلوي د سرکاري سکول استاد حسن خان بابر په نامه باندې وسولا. د سکول دغه استاد حسن خان بابر کورنۍ و دوی ته وویل چې دای درې ورځې لمخه ناڅرګند وسلوالو تښتولی وو. د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. پولیس وایي چې دوی د دې پلټنې پیل کړي دي خو اوس دا نسی ویلای چې د ده په وژنه کې به څوک لاس لري. دا به له پلټونو وروسته راڅرګندېږي. ژوب د شمال ختیځ په لور د بلوچستان اخري ضلعه ده چې د شمال په لور له افغانستان سره او د ختیځ په لور بیا د واڼه او ټانګ سره سرحد لري. د تیرې میاشتې پر 14 باندې له ژوب سره جوخت د بلوچستان د ضلع کراسیپلا له مرغپي کرزی څخه هم د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي 15 ملازمان او یو ټیکدار ناڅرګند وسلوالو وړي دي چې تر اوس مهاله پوري بې درک دي. چارواکی وایي چې په دغه سیمه کې طالب وسلوالې ډلې هم فعال دي. په تیرو وختو کې هم د یو شمیر سرکاري افسرانو، ډاکټرانو او د غیر دولتي موسسې کارکوونکي له دغو سیمو څخه تښتول شوي دي چې بیا به شمالي وزیرستان ته وړل. پاکستان له افغانستان سره تر 2200 زیاته ګډه سرحدي پوله لري. پر دغه پوله باندې اړین غرونه هم موجود دي پر کوم چې د وسلوالو مخنیوی کول آسان کار نه دی. دا پیشي په بلوچستان کې پر داسې مهال رامنځته کېږي. حکومت ادعا کوي چې اوس په صوبه کې دوی د پخوا په پرتله باندې 80% امنیتي وضعیت پر ځای کړې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را. چر پوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوکی کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
او سم وخت شي ویداری ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د کال 1915 په اکتوبر کې یو کم دیر شو ملکونو د ملګرو ملتونو منشور تصدیق کو. دغه وخت ملګری ملتونه د یوې ادارې په حیث د تازه ختم شوی دویم عالمی جنگ ویری اخیستی وه. په دې سبب راتلونکي اویا کاله یې د داسې بین الاقوامي قاعدو او ضابطو د نظام په جوړولو کې تیر کړل چې د هغې په برکت د عالمی جنګونو او په خصوصي توګه د دویم تباکون عالمی جنګ غوندې بل جنګ بیا را مخې ته نه شي. په دې قاعدو او ضابطو په سختۍ سره د عمل کولو د ویناګانو تر څنګ عالمی برادرۍ د لویو ملکونو ځینې غوښتنه وکړه چې خپله جماعتداري په وړو ملکونو په زور د تپلو نه ډډه وکړي او د دنیا په هر بریاعظم کې د جمهوریت در اوچتولو او د انفرادي ازادۍ دپاره کار وکړي. صدر باراک اوباما د ستمبر په 28 تاریخ د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې وې چې بین الاقوامي نظام سره زموږ د ټولو لوزونو ازمیخ دومره بل یوځای کې هم نه دی شوی لکه څومره چې نن سبا په شام کې ورسره روان دی. صدر اوباما زیاته کړه چې د شام بشار الاسد څلور کاله وړاندې خپل مخالفت کې د کیدونکو امنناکو مظاهرو خلاف خونړي عملیات وکړل چې په نتیجه کې شام کې موجوده حالات پیدا شول. په شام او عراق کې د شر فساد له سببه خپل بقا په شواشو جنگ کې ویني. د جنگ د ختمولو او عقوبت د ISIL یا د داعش د منځ د وستو د پاره د حق په بنیاد د روغی کولو اجت ته. خو حق خدا هم ده چې اختیارات د اسد نواخستې شي، یو نوی مشر رامخ کړي شي او یو کوټلې داسې حکومت جوړ کړي شي چې د موجوده ټول اړیګړي په ختمولو یقین لري او دا شان د شام خلک د سر دوباره آبادۍ عمل شروع کړي شي. صدر اوې کله چې یو عامر په زرګونو خپل خلک علالول شروع کړي نو د هغه د عمل یوازې د هغه د ملک کورنۍ خبره پاتې نشي. دینه د انساني کرامو دومره لوی مسله جوړه شي چې په ټولو خلکو اثر غورځي. دغه شان که یو ترهګر ګوند نیولو خلکو سرونه قلم کول شروع کړي، د بیګنا خلکو په مرو چړې راکاږي او خزونه وینځي جوړي، نو دا بیا د یو ملک د سلامتیا مسله پاتې نشي. دا په ټول انسانیت حمله ده. صدر اوباما د خپل تقریر په اخر کې وې چې په عالمی سطح به زموږ داسې ملکونو سره پیښې راځي چې د تاریخ دا قسمه سبقونه رد کوي. داسې ځایونه به پیدا کیږي چرته چې به د اولسي رقابتونو، د سرحدي جګړو او د فرقیزو اختلافاتو له سببه د ترهګرو جالي په وجود کې راځي او د انساني خواخوږۍ تباهۍ به سر راپورته کوي. په داسې حالاتو کې چې چرته هم قانون او حکومت بې وسه شي نو موږ له تپوس پکار دی، خو په دې کار کې که موږ یو موټی یو نو بیا به ډیر زیات مضبوط یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.